جمهوریت کې اوسي په دې اړه لوي ویل نه د مورست د قزاقستان د استراري حالاتو اداري ویل د چهارشنبې د ورځې تر ناوخته په قسطاني سیمه کې د غرسو شمیر چې مړې شوي او خاورې پرې اړول شوي 9201 ته ورسید. چارواکو دغه راز په څنګلوري اقتوبه سیمه کې هم د آتش پېتو مړو شوو غرسو خبر ورکړ. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې ناببره د دغو غرسو مړینه ولې زیاته شوې او اصلي علت څه دی، خو چارواکي ګمان کوي چې یو ډول ویروس چې د غرسو په خوله او د تنفسي جهاز په سیستم کې ځای نیولی دغه غرسې له پښو غورځولې وي. قزاقستان د دغو غرسو چې د غټوالي، رډو سترګو، ګردې پوزې او کږو ښکرو په لرلو سره په اسانۍ پیژندل کیږي اصلي ټاټوبی دی. د دغو غرسو څخه په دودیز چینایي طبابت کې هم کار اخیستل کیږي. دغه غرسې چې شمیر یې وخت میلیونونو ته رسېده د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته چې د حیواناتو پر ښکار سخت بندیزونه لرې شوي اوس شاوخوا 50 زره اټکل شوی دی. ښکاریان او هغوی چې په پټه ښکار کوي دغه غرسې د زینت، غوښې او د ښکرو د خرڅلاو لپاره ښکار کوي. د قسطاني د سیمې چارواکو اضطراري حالت اعلان کړی. دوی هڅه کوي چې په ځنګلونو کې نورې مړې غرسې پیدا کړي. سیمه ایزو او د قزاقستان د کرنې وزارت لوړ پوړو چارواکو روانه اونۍ سیمه له نږدې وکتله ترڅو د دغو غرسو د ناڅاپي مړینې علت معلوم کړي او هم په دې اړه چې په څه ډول کولی شي د دغې ستونزې مخه ونیسي اقدامات وکړي. د قزاقستان چارواکو تېره اونۍ ویلي وو چې د امانګلدی د سیمې ځنګل ساتونکو د سلو په شاوخوا کې دغه حیوانات مړه وموندل. د می په 14 شمیر 0 ته ورسېد. چارواکو وویل چې د مړو غرسو په وجود نه ټپونه او نه هم د ناروغۍ نورې نښې موندلې دي. د قزاقستان د کرنې مرستیال وزیر ایرلیان نیسن امبایف تېره اونۍ وویل چې د چارو متخصصینو د خاورې، اوبو او مړو شوو غرسو د غوښې نمونې راټولې کړې او د تجزیې او تحلیل لپاره په استانه کې د دې هېواد مرکزي لابراتوار ته استولې دي. هغه وویل د دغو ازموینو ابتدایي نتیجه به روانه اونۍ معلومه شي. په تېره یوه لسیزه کې په قزاقستان کې د دغو حیواناتو مړینه زیاته شوې. یو شمیر قانوني ښکاریانو هم د پیسو په خاطر دغه غرسې ښکار کړي دي. ویل کیږي چې په تور بازار کې یوازې ښکر شاوخوا $80 پلورل کیږي. درې کاله مخکې یعنی د 2012 میلادي کال په می میاشت کې هم په همدې سیمه کې نږدې 1000 غرسې مړې موندل شوې وې. د چاپیریال ساتنې مدافعان د دغو مړینو تور په هغې روسي فضايي بیړۍ پورې کوي چې څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې له فضا راښکته شوه او ځمکې ته یې له ځان سره له نړیوالې فضايي اډې څخه روسي او امریکایي فضانوردان راکوز کړل. دغه ادعا نه ده ثابته شوې. یو شمیر قزاقي فعالان په دې تاکید کوي چې د روسي فضايي پروګرام یوه ستونزه ده او له حکومت غواړي چې د پخواني شوروي لخوا د بایکانور فضايي اډه چې روسي ساخت پروتون ام دولت توغندي فضايي بیړۍ فضا ته توغوي وتړي. یو شمیر دغه توغندي چې په لوړه کچه زهرجن سون مواد استعمالوي له بایکانور څخه له توغول کېدو وروسته چاودلې دي. دغو پیښو په هوا کې د زهرجن موادو ورېځې خپرې کړي چې د سیمې د اوسیدونکو او د چاپیریال ساتنې د مدافعانو قهر او غوسه یې راپارولې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. وړاندې 2 اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو بیا هم یو ځل بیا یادونه کوم چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړ چې معصوم ستانکزی به د افغانستان د دفاع نوی وزیر وي او ډېر ژر به ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره وروپېژندل شي. دغه راز اشرف غني د افغانستان پر یو له نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې. ویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په 2014 کال کې ترسره شي. هغه د ولایتونو لپاره د والیانو ټاکلو موضوع ستونزمنه یاده کړه. د هغه موضوع ده چې ویل کیږي اجرایه ریاست په وروستیو کې له نویو ټاکل شوو والیانو سره مخالفت څرګند کړی دی. نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري، ته پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده قندغه د پل عالم د ښار یو دوکاندار دی قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنی قومندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قومندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی هر کوم ځان معرفي کوي مشکل هم وایي
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دوکاندار له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قومندانۍ امنی قومندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبۍ لپاره مالا تعمیراتی مواد وړي دي لکه سیمنټ شیشه رنګ داشان ده تعمیراتی مواد او پیسې په نونو سبا په دغه 15 کالو په دغه رقم مې غلطي کمانډان صاحب ته وراله مریضه مې کمانډان صاحب داسې جدي امر راکه بل شوبه باندې د دولتي شوبه باندې د بر بلد نه هم په نه منه پیغام بل شوبه باندې امر وکړ چې دې پیسې اجل به ورکې که پیسې نه راکې متین له ماشه وازه چې دې سړي ته باید ورکول چې په دې حق خلاص شي بیا هم هغه شوبه ته چې هغه سرنوالي ته ماري پیکه سرنوالی ته چوارلم دوه درې جلب میرا واسطه کمانډانی ته متین خان ته متین خان حاضر نه سو سرنوالی ته بیا کمانډان صاحب ته ورالم رضی میو که بیا د سرنوالی نظامی ته راځي که دا نظامی سرنوالی ته چې می بوت دغه اریزه ته لغه جن جلب راکه مکتوبی جلب ورکه متین خان راوغخته سرنوالی ته
متین خان څوک ده
متین خان امر د تعمیرات کمانډانی امنی ولایت لوګر بیا هغه راوغخته دغه تقریبا څلور میاشتې مخکې د جدید میاشتې دا هغه له چې پیسې زه خو اس نه لرم بیا ور به کوم سرنوال صاحب هم ویل چې زه سید دا خو د حکومت شاید د خپل لجبې خونی ستر کوله ولې حکومت دا ایستل 15 کال کېږي د حکومت پیسې څنګه نظر ایستل حکومت خدا قانون دی یو شی چې جوړي اول دغه تخصیص راځي پیسې ورکی به لګې نه شي جوړيږي نو دا سره کم کېږي 15 کال کېږي چې شی جوړ کړي د پیسې حکومت ته نظر ورکړي او پیسې اخیستي دي دا خپل بیا سرنوال صاحب ویل چې نو وخت پر کومه لخوا یې څومره وخت ته وایي ور به کوم څه مشکل نه ده بل چې دوه میاشتې مل دوه میاشتې وخت ورک پروا نه لري دوه میاشتې سرنوال صاحب ویل چې اخر څور تقریبا څلور میاشتې راځي له جنرال راځي پرون نه بل ور سرنوالی زوال علم د نظامی سرنوالی ته سرنوال صاحب را تیل چې موږ متین خان ته ټلیفون کړی چې ور ور وخت پر د زفریته د پیپ چې ورنکه فل بدر زه پیدا کوم یا له حکومت را باسم بیا ور کوم ما وخت نو سرنوال صاحب ویل چې سرنوال صاحب 15 کال کېږي چې ما تم نه وای چې نه در کوم وای چې کوم پر د دوشنبه در کوم چهارشنبه در کوم سه شنبه در کوم 15 کال په دوشنبه او سه شنبه او چهارشنبه را باندې تیر کا
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی
قرارداد هم نه وایي ما دکان وغوښت بنډانی سره مالته ولایت کې له ما نه شیشې ولاړ چې دلته مې شیشې ماتې ده ما ته به منډې ویل چېهله شیشې را ولګوه که سیمنټ په کار کېده له سیمنټ راکړه له ګچ راکړه شی چې په کار یې وه له مال دکان یې ولړه خپل کور شیم د بنډانی په نامه ولړه خلاصې درته ووایم
دغه مواد چې د متین خان وړي دي د هغې بلونه تاسو سره شته
و شته بیا له متین خان هم یو کاغذ اخیستي چې هغه راته لیکلي دي یو لکه شپږ شپېته زره روپۍ د دغه سړي له کومندلي له درکه له نانبایي دغه دیوال له دغه پوستې را ورکوم په بل قراردادي باندې لیکل چې دې ورکا چې دې په ما دا او ما ته بل ختم راکړي چې دې یو لکه شپږ شپې د روپۍ لکه مندانی له طرفه د کازدار یا بل د ما هغه
تاسو او بخې د څومره پیسو مواد تاسو نه وړي دي
یو لکه شپږ شپې د روپۍ
پینځو کال کې یو لکه شپږ شپې ته زره
نه دا درې کال کې چې موږ ورکوم په دا درې کال کې لنجه مې دا ورسره چې شي نه ورکوم پیسې اوس غواړم په دوه کال کې دومره شي راښکې وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دا مواد واقعا د امنی قومندانۍ وړی دی او د لوګر د امنی قومندان دا مسله تایید کړي
او وا کومندان صاحب ته دوه درې واره ریزی کړي دغه د ریزی پوتی کاپی را سره ساده سرنوالی جال پوتی کاپی را سره ساته ټول شان د ریزی مچ کړي ټول پوتی کاپی مل ځان سره ساتل
بیا بل اخر ورسته فیصله څه شوی امنی قومندان تاسو ته څه ویلي
کومندان صاحب امنی راته فرض کول کله جدي چې دې پیسې خامخا مت خان ورکه مت خان ته ورز غته مرواچول د څه شو د جیل ته یو ورځ بیا به ته خوښ ویلې ورکوم کومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم لږه ستنه هم دغه شپږم میاشتې بیا تیر سو دا بوکا باجی غلطی دا سرنوالی نظامی سره دا سرنوال سره ورته ویل چې په دوه میاشتې کور کې ویل وکړ ما ور مینه کا بالکل زید بوکا باز غلط پرېپ کار چل با دغه سره یم دا رزی شاتم دا رقم د سرنواس د نظامی سرنواس ورته لیکل دا
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کمانډان صاحب افراد دا یا سیمن صاحب دا د کمانډان صاحب کو تر لاس لاندې دي دغه متن خاط خو دې ته وایي چې وروره د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکړي خلک ولې زبرې مزمن ولې خلک دغه رقم دي خلک چې حکومت نه پاشلان نيسي ولې وګفتګه پراته اولاد نه وګی دا مجبور چې د حکومت داسې ناروا راتلو کې مجبور چې بل خواته مخته وکم
کسام چې قندغوي چې د لوګر د امنی قمندانۍ اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرحه کړه
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا 15 کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کیږي چې دا امنیه قمندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال ماب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه اغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو ان شاء الله
نه نجابی سبب بخي په 2 کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شي یعنی 15 کاله مخکې په 2 کالو پور ده د یو لکو شپږ شپې تزاره او دا 3 کاله کې چې قندغه دی پیسې په سمنډه تړل کی او دغه کس د تعمیرات او امر متین نومیږي متین خان دوی پیسې نه ورکړي
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړي خو نه دی کړي اوس هم چې تاسو مهرباني کړئ ده ان شاء الله یو حیات لګو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو هم د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپل بودیجی لري پولیس خپل قراردادونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي هموطنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پولیس د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلي خو بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قماندان صاحبان و اغم غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت قماندان صاحب ته ویلی چې پیسې ما ته راکه هغه چې پیسې نه دی ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه دی تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده کدای شي چې هغه په مغه وخت شکایت کوي خو اوس نه دی شوی بیا مون کوشش کوو ان شاء الله دا مثلا مون حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قندغه جان پیسې ورسی مون شریک کوو دا موضوع
نجابی صاحب دا هغه وای دا قندغه وای چې دا یوازې نه دی څو دکانداران نورم دي چې دوی پیسې د لوګر په امنی قماندانۍ پاتې یا په امدغه قسمتین خان چې د تعمیرات او امر دی فکر نه کوي چې د مسایل وجود لري چې دغه زینت قراردادیان هغه کسان چې د کورنۍ چارو د وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جویم کوي د موارد لري
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په مغه وخت کې حیات توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو حیات لیګو دا مسله د نجدین سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قندغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلون او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش را وریات وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیګو رسمن چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسی
یعنی تاسو دا ژمنه کوي چې قندغه ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قندغه جان اسناد بولري د لوګر زمونږ پولیس د دینه جنس خستوي مونږ تاسو ته وطنانو ته او قندغه جان تا اطمینان ورکم چې د دې پیسې ان شاء الله مونږ د تعمیرات لاله نه اجرا کوو او دا ان شاء الله پیسې اخلي کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قندغه جان خپل یو ور په وزارت داخلي نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو
تاسو ته څه وخت قندغه مراجعه وکړي څه وخت تاسو وخت لرئ
اوس چې مونږ تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش داره چې دروازه د دې پر مخ کولاو ده موږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زمو هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي ان شاء الله هغه ته حق ورسی
ډیره مننه کور ودم
مهرباني د تانم ډیره مننه چې همیز دا موضوع ما سره شریکه زه د هموطنانو د تاسو په خدمت کې
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق لري زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و منوی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر پنځو بجو پوری ل ازادی رادیو نو اوري
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو د ظلم دروختي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره مرکه وکړو خغله وزیر ک په سر کې د خپل روغتیاي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکي کې پلي کول غواړي مخته معلومات راکړي
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیا وضعیت او د غشند روغتیا خدماتون وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي نو هغه ستونزې چې موجود دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50 سلنه خلک اساسي روغتیا خدماتونو ته لاسرسي نه لري په ځنګړي ډول هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان روزګان دایکندي غور بادغیس او نور کې اوسېږي دا یو موضوع بل موضوع دا د روغتیا خدماتون وړاندې کول دي ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیونه ډالر د درملنې دراکه نورو هیوادونه تځي ارتیا ده چې د دې مخاوني ولسی او خدماتونه هم معیاري سي درې موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیت ده او دا چې بې کیفیت ده د خلکو ارتیا نصرف کولای څلورم موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسی بلدا چې د ملي وحدت حکومت ته نو مشارکت ضرور دی او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو دا غلمړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو درې میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او پر راتلونکو درې میاشتو کې هم ځینې عملی کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کړو کته هم په لاند محل کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمنوي خو که یو ش بنسټم کښېږدو چې د راتلونکو لپاره او د نور حکومتونو لپاره یو لار جوړ شي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هواري
و بتونن خدمات معیاري شه او مشکل مردم از نگاه سی مرفوع شه
خغل وزیر اوس د افغانستان د امیر روغتیا وزارت روی دی چې د ختیس پنوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي کوی چې دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څو وخت پیل او څو وخت به بشپړ شي
کمپلیکس ختیس کې د ولایت ننګرهار موقعیت داره
ختیس کمپلیکس چې په ننګرهار کې موقعیت لري ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان کونړ لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدماتو د وړاندې کولو زمینه نو موجوده او کوي هم نو ارتیوی نسی پورا کولای نو مدا احساس کړه چې د یو ځنګړی کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نور ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي د بنسټ ډبري شودل سوي د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر درو میاشو پورې به دا بهیر بشپړ سي. تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه او برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلیکس په جوړولو سره باید هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملنې لپاره ځي د هغوی ستونزه به هواره شي او یا دا امکانات به ولري چې د درملنې لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي.
ما امیدوار سیم که کار صورت بگیره، اما ای زمان گیر است.
موږ هیله منو چې دا کار وسی، خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسي، دوهم باید په تدریجي ډول پکښې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د آغا خان روغتون په دولسو کلونو کې دغه حالت ته رسېدلی دی. موږ هیله منو چې قدم په قدم دغه هیلې ته ورسېږو، خو وعده مو دا ده چې اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او کرار کرار کیدلی سي چې ښه اسانتیاوې پکښې برابرې سي، ښه متخصصان ورته او گاونده هیوادونو ته د خلکو د تک مخونی ولسی. دا امکان لري خو وخت غواړي.
رفتن شوه به کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی، که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگیم عرضه خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ څلورویشت ساعته روغتون یو، خو چې ور به غلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه یې د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نهه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم موږ شاوخوا څلوېښت روغتونونه تنظیم کړل او نه مو پرې کښېښود د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاح او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی، تر اوسه نتیجه نه ده راغلې او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دي راغلي. او صادقانه باید ووایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورک کړو، او هم کیفیت ښه کړو، او دغه راز خدمتونه پراخ کړو. موږ اړتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یوه شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکښې په پام کې لرو باید عملي کړو، که نه نو ناشونی به وي.
انشاءالله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما در نظر داریم باید عملی بکنیم، در غیر از اون ممکن نیست.
وزیر صاحب، تاسو په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د راټیټولو په برخه کې یو درې ورځنی کنفرانس درلود، پایله یې څه شوه؟
این کنفرانس برای ازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنې بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومانو روغتیا په ځانګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغیو نه ځورېږي او د مړینې کچه هم پکښې ډېره ده. نو اړینه وه چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنې واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسېږو چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سه لاس و، د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. دونران ویل په هغه صورت کې چې تاسو حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي، موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو دا هغه فرصت و چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه.
یک فرصتی بود که ما از استفاده کردیم به خاطر بهبود صحت مادرها و اطفال در افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه؟
هنوز مشخص نیست با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی، که څه هم وعده یې وکړی چې د 400 تر 600 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمه نه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانې پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالي او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی یې تمویل کړي.
خدمتشان بره او امیدوار سیم که وایر تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغل وزیر اید بهرانه هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د غو هوادونو ته ولاړ شي.
د یک کار مو با کشورای همسایه با وزرای صحت عامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ د پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امیروختیا له وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنه په اړه خبرې شوې دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنه لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلې چې یو افغان خوراکي لفټ پورته کړی او ورته ویلي و چې ستا MRI مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمیر روغتونونه چې په هند کې موجود دي چې نرخ معلوم دی، اندازه معلومه ده، خدمتونه معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو لس روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته و پوهو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوه درې روغتونونو په خپل د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که هم هند ویلی چې د یو شمیر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نسی. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد بن عربي روغتون سره خبرې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت شمنه دا ده چې د تجهیز، روزنه او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هواره ولای سو. بل له چین سره خبرې سوي، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی. هغوی هم لیوال دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای سو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه شکړو، نو لا اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کونیم و خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب دروسی پختنه پتوګه غواړم او پختم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او پروختونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکی چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن. فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش
فیسونه معیاري نه دي، ځکه د برخه ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیسته اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکی کار بشپړ سو، ان شاء الله چې دا به اعلانو او درسنوي لاري تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سم څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.